بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن اوریدون کو هر زای که چی هست از مر سلامونه اونی که پرزو یعنی اومنه ایزانو ننده دو شنبه او رازه د تلی د میاش پینزمه او د سفر د میاش شیلمه ده چی د سپتمبر د میاش لوو وشتمی او د کربلا پا دشته که د نری د اهل تشیع د دریم امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار یارانو د شهادت څلوېښتمی سره سمون خوری. دوستانو زه الیاس خرابی دی د تسلیت په وړاندې کولو سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. ایزانو د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د امریکې چلند د نړیوالې ټیمې خبرو اترو لپاره د ایران د فیصلې معیار تر عنوان لاندې یوې سیاسي تبصیرې ته غوږ سئ. وروسته د کال هندارې خپرونه درته وړاندې کیږي. د پروګرام په دوام کې به هم د اسلامي اخلاق د لړۍ یوه تازه خپرونه واورئ او په پای کې به هم د حسیني اربعین په مناسبت یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغانستان ته د ایران د بشري مرستو درېمه جوپه ورسېدل. په ملګرو ملتونو کې د طالبان د استازو له وینا سره د ملګرو ملتونو مخالفت او د دغه ډلې غبرګون. او په یمن کې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې له اوربن څخه د سعودي د تیریګر ایتلاف پرله پسې سرغړونه. اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د اربعین په شپه کې د اسلامي ایران د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د یارانو د شهادت د څلوېښتمې په مناسبت په ویره او ماتم کې دی. نن دوشنبه د سفر د میاشتې شلمه ده چې د کربلا په دښته کې د نړۍ د اهل تشیع د درېیم امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو یارانو د شهادت څلوېښتمې سره سمون خوري. په دغه ورځ کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه مین جمله له ایران څخه په میلیونونو زیارت کوونکو د امام حسین علیه السلام د شهادت د څلوېښتمې په مراسم کې د ګډون لپاره کربلا ته ورځي. حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه یاران د یو شپېتم هجري قمري کال د محرم د میاشتې په لسمه په کربلا کې په شهادت ورسېدل. حضرت امام حسین علیه السلام د کربلا په پیښه کې له مکې څخه د کربلا پر لور د حرکت پر مهال او تر شهادت پورې په ښکاره سره ټینګار وکړ چې له دې پاسون څخه زما مقصد د یزید د غیر اسلامي حکومت اشوا کول او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ځای کول او د ظلم او زیاتۍ په وړاندې درېدل دی او له قرآن شریف څخه د ملاتړ او د محمدی سوچه اسلام له ژوندي ساتلو پرته هیڅ هدف نه لرم. د ایران ولس نن هم د تاسو او عاشورا په څیر د روغتیایي سپارښتنو په رعایتولو سره ویر او ماتم کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت نشراتي مرکز هم د اربعین د رارسېدو د امله د نړۍ د مسلمانانو په تېره بیا اهل تشیعو ته تسلیت وړاندې کوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر تېره شپه د رباني عالم مرحوم آیت الله حسنزاده عمولي د جنازې لمونځ په ځای کړ. د رهبرۍ د اطلاع رسونې د دفتر له راپور سره سم حضرت آیت الله سید علي خامنهیي د آیت الله حسنزاده د جنازې د لمانځه په ادا کولو سره له دغه رباني عالم سره په مخه ښه وکړه. ربانی عالم او توحیدی سالک علامه آیت الله حسن زاده عمودی د شنبه پښپا په درونیوی په درونیوی کلنۍ کې لدینری څخه سترګې پټ کړې. د اسلامي انقلاب ستر لارښود تیر ورځ د یو پیغام په ورکولو سره د دغه ربانی عالم د مړینې تسلیت وویل. حضرت آیت الله خامنه‌ای په دغه پیغام کې وفرمایل حسن زاده عمولی له وتلې څیرو څخه و چې په هره دوره کې د هغه په شان کم کسان لیدل کېږي. آیت الله حسن زاده عمولی په اوسنیو عالمانو کې بې ساري نه لرل او د ذوالفنون لقب یې ترلاسه کړی و. تر دې دمه له هغه څخه 190 بېلابېل آثار او کتابونه ثبت او رجستر سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له نیویارک څخه د راستنېدو پر مهال په فرانکفورت کې د ایران په کنسولګرۍ کې د یوې لنډې مودې په پاتې کېدو سره په جرمني کې له یو شمېر ایراني تاجرانو او ساینسپوهانو سره وکتل. حسین امیر عبداللهیان په دغه لیدنه کې د حسیني اربعین څخه په درنښت سره وویل چې له باطل سره د هغه بزرګوارانو مقابله د بشریت په تاریخ کې یو تر ټولو مهم پړاو و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د نړۍ په هر ګوټ کې میشت ایرانیان د هیواد لپاره مهم دي. هغوی په بهر کې هم په پوهنیز ډګر کې خپله وړتیا ښودلې ده. امیر عبداللهیان د دې لیدنې په پای کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو او آسیایي هیوادونو سره ښې اړیکې د بهرنیو چارو د وزارت لپاره لومړیتوب لري او د ایران بهرني سیاست به په دغه دوره کې پایداره پاتې سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بشردوستانه مرستو درېیمه جبهه د کابل هوایي میدان ته ورسېده. د ایران د اسلامي جمهوریت د افغانستان د خلکو سره د مرستې په موخه 15 ټنه خوراکي مواد د کابل هوایي میدان ته ورولېږل. اسلامي ایران په تېرو ورځو کې هم د خوراکي مواد او روغتیایي توکو او درملو دوې لویې جوپې افغانستان ته ورلېږلې وې. د طالبان له راتګ سره سره د ایران اسلامي جمهوریت اعلان وکړ چې ایران به د افغانستان د ولس تر څنګ پاتې سي او د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو په لړ کې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر له عربي هیوادونو سره د ایران د اړیکو له رغونې څخه په هرکلۍ سره وویل سوریه له سیونیستي رژیم او د هغه له ملاتړو څخه هیڅ ویره نه لري. د المیادین له راپور سره سم د سوریه د بهرنیو چارو وزیر فیصل مقداد وویل د ایران اسلامي جمهوریت له عربي هیوادونو ملاتړ کړی دی او د سوریه او د فلسطین د ولسونو تر څنګ پاتې سوی دی. باید د ایران د دغه نیک چلند ځواب په نیکۍ سره ورکړو. مقداد د خپلو ویناو په یو برخه کې د سوریه له خلکو د خلکو سره د لویدیځو هیوادونو دوه ګونی چلند ته په اشاره سره وویل سوریه په لویدیځو باور نه کوي. هغوی په سوریه کې تروریزم رامنځته کړ او ورڅخه مالی ملاتړ وکړ او لا هم سوریه ته د تروریستانو د لیږد بهیر جاري ساتلی دی. هغه وویل سوریه ډېر معدني زیرمې لري خو د امریکا او د لویدیځو هیوادونو ظالمانه بندیزونه په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. د افغانستان دینی عالمانو په ایران کې د حضرت آیت الله حسن زاده عمولي مړینه د اسلامي نړۍ لپاره لویه ضایع وبلله. حجت الاسلام سید حسین عالمی بلخی د اهل بیت د مینوالو د ټولنې مشر نن د یوې بیانیې په صادرولو سره د آیت الله حسن زاده عمولي مړینه د اسلامي نړۍ لپاره لویه ضایع وبلله او امام زمان جل الله فرجه شریف اسلامی امت او در رهبر استر مقام ته تسلیت وړاندې کړ. د افغانستان د تیبیان د فرهنګي مرکز مشر حجت الاسلام سید عیسا حسینی مزاری هم په یو بیان کې یادونه وکړه چې حسن زاده عمولی له ولایت او له رهبرۍ او همدارنګه د اسلامي جمهوریت له اصلي ملاتړ کوونکو څخه و. هغه زیاته کړې چې دغه وتلی عالم د خپل ژوندون پر مهال د اسلام او د مسلمانانو لپاره زیات خدمتونه ترسره کړي او له اسلام څخه د دفاع او د اهل بیت علیهم السلام د لارښوونو د ښودلو په ډګر کې بې ساري هڅې کړې دي. همدارنګه د افغانستان د علمي حوزو او دینی مدرسو محصلینو او د پوهنتونونو ښوونکو په ټولنیزو رسنیو کې د آیت الله حسن زاده عمودي د تصویرونو په خپرولو سره د هغه د مړینې تسلیت وویل. آیت الله حسن زاده عمودي د شنبه په شپه وفات شو. طالبان د ملګر ملتونو پر هغې پریکړې اعتراض کړی چې د دوی استازی د ملګر ملتونو په 16 عمومی اسمبلی کې ګډون او وینا نسی کولای. په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین چې په ملګر ملتونو کې د طالبان د حکومت سفیر نومول سوي رسنیو ته وویل چې دوی حق لري د افغانستان استازیتوب وکړي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي. شاهین زیاته کړه، موږ د خلکو ملاتړ لرو او موږ د دې وړتیا لرو چې د خپلو خلکو او هیواد دفاع وکړو، نو دا زموږ حق دی چې د ملګرو ملتونو د اصولو پر بنسټ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل سو. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک ویلي و چې غلام محمد اسحاق زی به د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. خو ښاغلی شاهین نن ویل یو کس چې د افغانستان په هیڅ برخه کنټرول نه لري په کومو اصولو د افغانستان په استازیتوب خبرې کولای سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکني حکومت استازی ښاغلی اسحاق زی اوس هم په خپله دنده کې پاتې دی، ځکه لا هم د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټې په دې اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. په افغانستان کې د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین ذبیح الله مجاهد افغان رسنیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې ډېر ژر به یو شمېر هیوادونه د افغانستان اعلان سوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني. هغه زیاته کړه، له ځینو هیوادونو سره پر خبرو بوخت یو او یو شمیر نور بهرني هیوادونه به ډېر ژر د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. مجاهد همدارنګه ویلي چې د افغانستان د حکومت په رسمیت پیژندل د افغانانو حق دی او په همدغه هدف یې د ګاونډیو او ځینو نورو هیوادونو له استازو سره کتلي دي. د نوموړې په خبره، د ډېر شمېر هیوادونو استازي افغانستان ته راغلي، د حکومت له چارواکو سره یې کتلي او په دغه هدف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته هم لیک استول سوی دی. هغه د کوم هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو په دې وروستیو کې د چین، پاکستان، روسیې، قطر او ترکیې لوړ پورې چارواکي کابل ته ورغلي دي او د حکومت له مشرانو سره یې لیده کاته کړې. طالبانو له نړیوالو هوایي شرکتونو غوښتنه کړې چې افغانستان ته خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ویلي د کابل په هوایي ډګر کې ستونزې حل سوي دي. د سعودي تیریګر ایتلاف یو ځلې بیا په یمن کې په تیرو څلیرو ساعتونو کې له اوربند څخه درې سوه لس ځلې په سرغروۍ سره ډزې او بریدونه کړي دي. د یمن د المسیرې له راپور سره سم د سعودي تیریګر ایتلاف ده او د هغوی مزدوران په تیرو څلیرو ساعتونو کې د یمن په الحدیده کې درې سوه لس ځلې اوربند تر پښو لاندې کړي دي. سعودي تیریګر ځواکونه او د هغوی مزدوران د اوربند سره سره بیا هم د درنو سپکو وسلو په مټ خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په الحدیده کې د اوربند موافقه په سویډن کې د سعودي او د یمن انصارالله ولسي غورځنګ ترمنځ په 2018 میلادي کال کې لاسلیک سوه، خو له هغې راهیسې سعودي تیریګر ځواکونه په ورځني توګه له دې موافقې څخه سرغړوی کوي. د خبرونو دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ګران اوریدونکو، د خبرونې په دې شیبو کې ستاسو پام را اړوم د نن ورځې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې دی د امریکا چلند د نړیوالې ټیمې خبرو اترو لپاره د ایران د فیصلې معیار. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د دوشنبې په مازدیګر ایران ته له راستنېدو مخکې وویل د امریکایانو تیری کوونکي پیغامونه چې د رسندوی چینلونو لخوا له ډیپلوماتیکو چینلونو لخوا موږ ته منتقلیږي زموږ د نهایي فیصلې معیار به نه وي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان له دې مخکې په نیویارک کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن له مسؤل جوزف بورل سره په کتنې کې ویلی وو، موږ په جدیت سره د خبرو اترو د مخنیوي پر ارزونې بوخت یو او نوی حکومت به خبرې اترې له سره پیل کړي. د ایران خارجه وزیر روښانه کړې ده، زموږ معیار د مقابل لور عمل دی او نه د دوی څرګندونې. نوی حکومت د خبرو اترو د دوسیې په مطالعه او ارزونې بوخت دی، نه وخت تیروي، نه د امریکا ناغیړې چلند مني او نه به هیواد د مخینه لرونکو چټي او تشو ژمنو سره معطلوي. د جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب او په ویانا کې د خبرو اترو د بیرته پیلېدا په باب د ایران د خارجه وزیر څرګندونې دوې مهمې جبنې لري. لومړنی اړخ یې د دغې موضوع مطرحول دی چې آیا امریکا په خپلو ژمنو عمل او جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا لپاره جدي اراده لري. په اوسني وضعیت کې په دې زمینې کې ډېر زیات شکونه موجود دي، ځکه په عمل کې له هغو ژمنتیاو ډېرې لږې برخې پرته چې په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې امریکا او اروپا منلې وې، هغه هم په خاص وخت کې نور نو هیڅ پیښه نه ده رامنځته سوې. د دې په ترڅ کې چې په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې د امریکا چلند تیرن کوونکی دی، دوی له یوه پلوه جامع نړیوالې اټومي موافقې ته بیرته ستنېدا لپاره بلنه مطرح کوي او له بل پلوه په یو وخت د ایران په ضد نوي بندیزونه لګوي. د ایران د خارجه وزیر د څرګندونو دوهم اړخ اروپایان ته یوه معنا لرونکی ځواب دی چې د خبرو اترو میز ته د بیرته ګرځېدا لپاره پر ایران په دباو سره هڅه کوي. په امریکا د ایران د بې اعتمادۍ د علتونو او بدعهدیو ته له پامه پرته جامع نړیوالې اټومي موافقه په یو اړخیز ډول اجرا کړي. امریکا په حقیقت کې د وخت تېرېدا د نړیوالې اټومي موافقې په تاوان ګڼي، نو باید خپلو ژمنو ته په پابندۍ سره د اوسنیو شرایطو د رامنځته کېدا مخه ونیسي. تجربه ښودلې دي هغه مهال د امریکا د ډیپلوماتیکو اقداماتو د ماهیت په ښه ډول تجزیه او تحلیل کولای سو چې د ایران په وړاندې د امریکا کلي سیاست په نظر کې ونیسو. د امریکا اوسنی ولسمشر جوزف بایدن وخت د رسېدا په پیل کې له نیویورک ټایمز سره خبرونې په مرکه کې ویلي وو، موږ له خپلو شریکانو او متحدانو سره د مشورو له لارې نیت لرو د ایران د اټومي محدودیتونو د پیاوړي کولو او تمدیدولو او د ایران د توغندوي پروګرام باندې د غور لپاره ورپسې خبرو اترو او موافقو ته وارد سو. امریکا تل د ضرورت په بڼه کې د بندیزونو د بیرته ګرځولو ټاکنه په اختیار کې لري او ایران په پوهیږي. د نړیوالې اړیکو یو تکړه شنانده او لیکوال هیس براون د جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب د واشنگټن د سیاست غیر منطقي کېدا ته په اشاره سره وایي، د متحده ایالاتو لخوا دغه چلند یو ملنډه ده، ځکه دا موږ یو چې په پیل کې جامع نړیوالې اټومي موافقه پرېښودلې ده. امریکایي ډیپلوماټان له دغې موضوع ډډه نسي کولای چې موجوده وضعیت د امریکې د تېروتنو له امله دی. د اټومي انرژي نړیوال اجانس په دوامداره ډول تر 2013 کال پورې تایید کړي وه چې ایران د نړیوالې اټومي موافقې مادو ته پابند پاتې سوي. له دغې موافقې د وتلو لپاره هیڅ توجیه نه وه، البته له دې پرته چې موږ لا زیات شیان غواړو. البته دا موضوع د ښه نیت له پلوه د خبرو اترو له اساس سره توپیر لري. په حقیقت کې د ایران په وړاندې د امریکا سیاست د زیاتر اقتصادي دباوونو سره یو ځای د ډیپلوماسۍ دوام دی. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. ایزانو د خبرونه په دې شیبو کې پام وکړئ د تاریخ هنداره ته.
د تاریخ پاڼه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بڼه پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د تلی د میاشتې 5مه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د سفر د میاشتې 6مه او د 2021 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. یو زر درې سوه دوه اتیا کاله پخوا، د 16 هجري قمري کال د سفر د میاشتې پر 6مه نیټه، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم، د لمسی حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو ملګرو د شهادت څلویښتې ولمانځل شوه. د 16 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 10مه نیټه، حضرت امام حسین علیه السلام له خپلو دوه اویا ایمان لرونکو او وفادارو ملګرو سره یو ځای د یزید د عسکرو په وړاندې ودرید او په یوه نابرابره جګړه کې په مظلومیت سره شهیدان شول، او د امام حسین علیه السلام کورنۍ هم په اسارت ونیول شوه. هر کال د دغه پیښې له کلیزې 40 ورځې وروسته د 40 په نوم د درنښت په مراسمو کې یو ځل بیا په ذهنونو کې د عاشورا د حماسې خاطره ژوندۍ کیږي، او د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او د اسلام د لوړو معارفو د ژوندۍ کولو په لار کې د حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت او د سرشیندنې د لوړ مقام درنښت کیږي. همداراز د یو روایت له مخې، د نړۍ د پتیالیو د سردار او شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام له شهادت سره سم، د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت علیهم السلام کاروان د یزید د اسلام ضد ماهیت او د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون د حقانیت لشوا کولو وروسته کربلا ته ورسید. د همدې روایت پر اساس، د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام کورنۍ هلته د پیغمبر اکرم له یو ستر صحابي جابر ابن عبدالله انصاری او د حضرت امام حسین علیه السلام له یو شمیر نورو ملګرو سره مخامخ شوه، چې د حضرت امام حسین علیه السلام د قبر د زیارت لپاره ورغلی وو، او په ډیر غم او ویر سره یې د امام حسین علیه السلام یاد درنښت کاوه. یو سل اته ویشت کاله پخوا، د 1415 هجري قمري کال د سفر د میاشتې په 6مه نیټه، د اسلامي نړۍ یو ستر عالم آیت الله مرعشي نجفي په نجف اشرف خار کې وزیږید. د هغه پلار سید شمس الدین محمود مرعشي د خپل وخت له فقیانو څخه و. سید شهاب الدین نجفي د اسلامي علومو له مقدماتي زده کړو وروسته په نجف کې د آقا ضیاء الدین عراقی او شیخ احمد کاشف الغطا د اصولو او فقه په درس خارج کې حاضر شو. هغه په 28 کلنۍ کې د اجتهاد درجه ته ورسید. مرعشي نجفي په نجف، کازمین، کربلا، سامرا، قوم، تهران او کرمانشاه کې زده کړې ترسره کړې، او د میرزا ابوالحسن طباطبایي بروجردي، میرزا حسین فقیه سبزواری، حاج شیخ مرتضی طالقانی، شیخ عبدالکریم حایری یزدی او محمد علی شاه شعبادی پاشا له لویو استادانو استفاده وکړه. هغه د اقازیه عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی او شیخ عبدالکریم حایری یزدی پشان د تقلید له څو مراجعو څخه د اجتهاد اجازه وموندله. د دینی مدرسو جوړول د آیت الله مرشی نجفی له فعالیتونو څخه دي چې د شهابیه مدرسه او مهدیه مدرسه له هغو څخه دي. د هغه یو ستر یادګار د آیت الله مرشی کتابتون دی چې په 1444 کال کې د آیت الله مرشی نجفی له شخصي پیسو سره پرانستل شو او پراختیا ورکړل شوه. دغه کتابتون اوس هم تر 2.5 لک ټوکو زیات چاپی کتابونه او تر 1.5 لک ټوکو خطي کتابونه لري. آیت الله مرشی نجفی بالاخره د 1401 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 10 نیټه د قوم په ښار کې وفات شو.
ولا عیش اهنأ من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
گران اوریدونکو، د خدای په فضل او مرسته سره مو په ټولو فردي، ټولنیزو، کورنۍ، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او جهادي په شمول مختلفو برخو کې د اسلامي اخلاقو د کلتور په لړ کې د شننو او څېړنو یو لړۍ درته وړاندې کړه او هیله ده چې د پام او توجه وړ به مو ګرځېدلی وي. عزیزانو، د دې لړۍ په وروستۍ برخه کې غواړو چې له نفس سره د جهاد ډیر مهم او برخلیک جوړونکي بحث مطرح کړو. هیله ده چې ستاسو د پام او توجه وړ وګرځي او استفاده هم ځینې وکړئ. یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو درانه حضور ته اورو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
خوب دوستانو، له نفس سره د جهاد اهمیت په حق له دومره بسته چې ویلی شو ک انسان په دې ډګر کې ماتې وخوري نو شک نشته چې په ذکر شویو ټولو اخلاقي برخو کې به په هیڅ توګه هیڅ ډول کامیابی ترلاسه نه کړي. په بل وینا، له نفس سره جهاد د هغې ډېرې سترې اډانې زمینه برابرونکی دی چې کوی شي په ټولو رغنده اخلاقي ډګرونو کې کمال زیږونکو او لوړو څوکو ته په رسیدو کې د انسان مرسته وکړي او د ټولو مخه نیونکو خنډونو او بندونو په لرې کولو کې کامیاب کړي. ځکه چې د خودغرضۍ، غرور، تکبر، تیریو، بې بندوباریو، قدرت طلبیو، هوس رانیو او لنډه دا چې د ټولو بدیو په شمول د ګډوډیو جرړه د نفسانی خواهشاتو په پیروي کې ده. هغه د مشهور ایرانی شاعر او پوهان مولوی خبره چې بوتانو مور د انسان د نفس بوت ده.
دوستانو، مولوی د همدغو شعرونو په دوام کې وایي چې د ډبرینو او بې جانه بوتانو ماتول چندان سخت کار نه دی، خو له نفس له بوت سره مبارزه چې د انسان د وجود په تل کې جړه کړې وي ډیر سخت او ګران کار دی. او ماتول لکه څنګه چې قرآن کریم د یوسف سورې په 3:50 آیت کې فرمایلی دی، د خدای له مرستې او مهربانۍ پرته ناشونی دی. بې شکه چې د انسان سرکشه نفس پر لپسې د بدیو حکم ورکوي او یوازې د الهي الطافو او لطفونو په برکت له دغې بلا خلاصېدل ممکن دی. د انسان د سرکشه نفس له خطر سره د زیاتې بلدتیا لپاره ستاسو پام د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام یو روایت ته را اړوو چې فرمایي، کله چې د اسلام ګران قدر پیغمبر یو لخر له دښمن سره د مقابله لپاره سمبال کړ او د جنگ میدان ته یې ولېژه، نو له جنگ د هغوی له راستنېدو وروسته یې وفرمایل: آفرین دې وي په تاسو چې جهاد اصغر یعنی وړوکی جهاد مو وکړ او جهاد اکبر یعنی ستر جهاد ته تیار یاست. د اسلام سپایانو په ډیر حیرانتیا سره پوښتنه وکړه: یا رسول الله، له جهاد اکبر نه مو مطلب څه دی؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: له نفس سره جهاد او مقابله. له دغه حدیثه معلومیږي چې که څه هم له دښمن سره وسلواله جګړه ډیره سخته او ګرانه ده او سخت بدني تاوان رسولی شي، خو له نفس سره جهاد له هغې هم لا ګران کار دی. په همدې وجه د اسلام ګران قدر پیغمبر پوځي جنگ د جهاد اصغر یعنی د وړوکي جهاد په توګه یادوي او له خپل نفس سره مبارزه جهاد اکبر بولي، او په یو بل ځای کې فرمایي: پهلوان او اتل هغه کس دی چې په خپل نفس باندې برلاسه شي او هغه ته یې ماته ورکړي.
خوږو دوستانو، لکه څنګه چې په فوجي ډګرونو کې پر دښمن باندې بری کلک او مضبوط هوډ ته اړتیا لري، دغه شان په سرکشه نفسانی هوسونو باندې د غلبې لپاره هم باید په پریکنده او کلک اراده سره د مبارزې ډګر ته ودنګل شي، چې د پرله پسې وسوسو په وړاندې یې ودرېدنه وشي او په وړاندې تسلیم نشو. خو په زیاتره انسانانو کې داسې کلک هوډ نه وي. په همدې وجه د نفسانی خواهشاتو او شیطانی وسوسو تر اغیز لاندې ورسی او د خدای له نیغې لارې غړېږي او له خپل لوړ انساني او خدای ورکړي مقام څخه لویږي. متعال خدای په دې حق له د طه سورې په 115 آیت کې فرمایي: بېشکه چې له دې مخکې مو له انسان سره تړون وکړ چې په خپلو نفسانی هوا او حواس او په شیطانی وسوسو ونه غولېږي، خو هغه یې هیر کړ او په هغه کې مونږ کلک هوډ او اراده ونه لیدله. د جهاد اکبر او جهاد اصغر ترمنځ یو بل فرق دا دی چې له بهرني دښمن سره جګړه چې د انسان مخې ته راځي بیخي معلومه ده او د لنډې یا اوږدې مودې لپاره دوام مومي او بالاخره پای ته رسیږي، خو له نفس سره جهاد له یوه باطنی او داخلي دښمن سره مبارزه ده او د ژوند په ټولو لوړو ژورو کې د عمر تر پای پورې انسان ګواخي. په یوې دعا کې لولو: خدایا، له خپل نه مړېدونکي نفس څخه تا ته پناه دروړم. دا دعا د دې بیانونکې ده چې انسان له الهي مرستو او مهربانۍ پرته د نفس له مضبوطو پنجو څخه چې تل د بدیو د ترسره کولو حکم ورکوي نشي خلاصې دی. د جلال الدین مولوی په وینا: تو با دشمن نفس هم خانهی چې دربند پیکار بیگانهی، یعنی ته چې د خپل نفس له سخت دښمن سره ملګری شوی او د هغه حکم منې او په یو کور کې ورسره اوسېږي، نو له دغه دښمن سره څرنګه مقابله او جنگ کولی شي؟
عزیزانو، د جنگ د ډګرونو مرد میدان هغه د مضبوط کردار او ځان جوړ کړي انسانان دي چې د خپل نفسانی خواهشاتو لدام څخه او د ژوند په پړق پړوق او د قدرت ثروت او شهوت په غولونکو جاذبو پورې د زړه له تړلو ځان خلاص کړي وي او له خپل سر او مال په تیرېدو سره د خدای په لاره کې د جهاد ډګر ته ننوتی وي. قرآن کریم د دغو کسانو د موقعیت په هکله د نازعات سورې په 24 او 31 مبارکو آیتونو کې فرمایي: او هغه کس چې د خپل پروردګار له مقام او د هغه له نافرمانۍ وویرېده او خپل نفس له بې قید و شرط خواهشاتو وساتي، بے شک چې ځای بهشت او جنت دی.
خوګو مینوالو، د خدای پاک درگاه غواړو چې مونږ په جهاد اصغر او هم په جهاد اکبر کې کامیاب کړي او لوړو مانوي مقاماتو ته مو ورسوي. هیله دا چې د اسلامي اخلاقو د لړۍ دا ټولګمو د خوښي او استفادې وړ ګرځېدلې وي. په همدې ځای ستاسو له حضور له دمخې چې اجازه وغواړو، باید ووایو چې pastoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي پاڼې باندې د تازه سیمه ییز او نړیوال خبرونه، همداراز راپورونه، تبصرې، مرکې او ورسره ټولنیز، روغتیایی او سپورټي خبرونه او نور مطلبونه هم لیدلی او اوریدلی شئ. او همداراز د ستاسو په خپلو خطونو، پیغامونو، شعرونو، خوښو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اوریدلی او لیدلی شئ. نو تر بل ما وخت پورې له تاسو هم اجازه غواړو.
خاط او آباد اوسئ.
د اربعین نړیوال لاریون
ګلونو اوریدونکو، د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو د شهادت د 24 په شپو ورځو کې یو تاسو ته په دې مناسبت تسلیت وړاندې کوو او په دې اړه یوې وینا ته ستاسو پام را غواړو چې اربعین او نړیوال لاریون نومیږي. دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
دلته د انسان ذهن اوج مومي او لویږي، کټ مټ د انسان د زړه پشان چې پراخ او مهربانيږي. ته وا د حسین ټول عاشقان ستا په زړه کې ځایږي. نور نو تور سپین، ژبه او توکم درته فرق نه کوي او له ټولو زیارتوالو سره یې بې توپیره مینه کوي او غواړي دغه مینه را برسېره کړي. څومره روڼ شوي یې اے ظاہرہ، لگیائی ورو ورو دا حسین پشان کی گی. ہو دا دے بیا دا امام حسین علیہ السلام چلویختی پر رسیدو دا، آو لا حسین ابن علی علیہ السلام سرا دا منان کو وعدہ یو جل بیا تازہ کی گی. اے زڑگیا پلے لارشا کربلا تا لدی چایا. ہو لا نجف تر کربلا لارا دا ابا عبداللہ دا عاشقانو لپارا چی ہر کال دا اربعین پمینا پلی پخے دا کربلا پلور روانی گی. یو بل شان شور او شان لری زیارت کون کی لنجفا پا سپکو بے گنو سادا شان پیزارونو او لگے توخی سرا دا نجف لخارا دا عشق پا جادے روانی گی. دا مادیاتو تعلقاتو او حسینے کمیس لهم حقا پیلا لطنا لری کوی او د زړه په خو ګام په ګام مخی زی. د زړه اسمان یې د حسین د حرم د دیدار لپاره بے تاب دی، او لسونه یې د حسین په زری د لګیدو تند لري.
اے حسین، نن ستا ظاهران د بی بی زینب سلام الله علیها پشان بے قرار دی. د هغې بی بی پشان چې له زخت زیات ستړیا سره سره یې ځه ستا د حسین څلوېښتې ته ورسوه چې د زړه ټوټې ستا په څنګ کې قرار ومومي. کلونه وشول چې د حسین د مینې جذبې مینوال پلې پخې ستا په لور روان کړي دي چې کوربه یې شې. ای حسینه، هی د مهربانی و امامه، زموږ زړونه هم ستا د حرم په لور الوتی دي. نو په خپل مهربان نظر سره موږ هم په رڼا او معرفت خړو وکړه، او زړونو ته مو ډاډ او قرار نصیب کړه. این حسین کیست که عالم همه دیوانه وست؟ وین چه شمعی است که جانها همه پروانه وست؟ دا حسین دی چی نړۍ د پمینه دیوانه، دا حسین دی چې نړۍ د پمینه دیوانه، دا هغه شمع ده چې ټول یې د پمینه پروانه.
خوږو دوستانو، نن سبا د حضرت امام حسین علیه السلام د څلوېښتې لپاره د پلی تګ مراسم په نړۍ کې تر ټولو لوی انساني اجتماع ګڼل کیږي. په دغې لویې غونډې کې چې تیخوري ماشومانو څخه رانیولې تر سختو بوډاګانو پورې انسانان لیدل کېدای شي چې په ډېر سخته خو په پریمانه مینه روان وي. د سړک غاړې ته لګیدلی ستنې انسان ته زیرې ورکوي چې تر کربلا څومره لاره پاتې ده. له هر ستنې چې تیریږي دغه شوق او مینه دې په وجود کې راخوټیږي. د حسین ملکوتی حرم ته نږدې شوی او بیا بیا له ځان سره وایي تر وېساله څو ستنې پاتې دي. د سړک دواړو لورو ته پر ستنو سربیره ډېرې جوپې او هیئتونه وینې چې دا یو بل تر څنګ پراته دي. د عراق خلک بې له کوم لالچه خپل ټول مال او شتمنی د زیارتوالو لپاره خرچ کوي، ګډې حلالوي، ډوډۍ پخوي، اوبه او چای ډالې کوي، او هغوی ته د استوګنې انتظامات کوي. یو عراقی چې د خپلې کورنۍ مشر دی وایي په ټول کال کې د خپل عاید او ګټې یوه برخه د دغو شپو ورځو لپاره بلوم، او د حسینی اربعین په شپو ورځو کې د زړه په مینې سره دغه پیسې په زیارت کوونکو لګاو. هغه وایي له کومې ورځې مې چې د حضرت امام حسین علیه السلام لپاره دغه نظر کړی، خدای مې ژوند ته خاص برکت ورکړی دی، او زه هر څه چې لرم له حسین یې لرم.
له امام حسین سره د دغه خلکو مینه او عشق په ټیکو کې نشي بیانې دلی. باید دغه انسان په خپل په د سفر ولاړ شي او له نږدې وویني چې څه حال دی او څنګه د عراق خلک ظاهرانو ته سوال زاری کوي چې د هغوی په اهیت او موکب کې لږه دمه وکړي. که د هغوی موکب ته ورشي له تاسو ډیره په مینه میلمستیا کوي. د الهلال احمر یاسری میاشتې د خیمې هم ځای په ځای لیدل کیږي چې پکې درملیز او د علاج خدمات په وړتیا توګه ورکول کیږي. داسې ډاکتران به وویني چې په خپله خوښه راغلي چې هغوی هم په دغه لوی خدمت کې اجر او ثواب ومومي او د خپل مولا یعنی امام حسین علیه السلام نظر ځان ته جلب کړي. ځینې نور بیا په تمه ناست دي چې ورو ورسیږي او بوټان دې پالش کړي او ستا د پلی تک په ثواب کې شریک شي. خو یوه ډیره په زړه پورې او جذابه صحنه چې له زایرانو سره د عراق د خلکو له مینې څرګندیږي د زایرانو د ستړو بدنونو ماساژ او مالش کول دي. بې له دې چې ورته ورځینې وغواړې هغوی د یو نرس په شان له تا سره سلوک کوي او پښې او بدن کې ښه چاپی کوي چې ستړیا دې وباسي. ای د زایرانو ته څومره عزتمند شوی یې دومره قدر څوک په کور کې هم د چا نه کوي. حسین ستا درجه څومره لوړه کړې ده. هر څوک غواړي چې ستا خدمت وکړي. انسان چې ظاهر شي نو له دومره زیات محبت او خدمته چې کیږي شرمیږي او د نړۍ په دغه ګوټ کې چې څه تیریږي هغه ورته عجیبه ښکاري.
یو سړی چې خپل ناروغ بچی په ویلچیر کې کینولې له لرې د حضرت امام حسین علیه السلام زریح ته ګوري او له حضرت امام حسین او حضرت عباس علمدار علیهم السلام د خپل ناروغ زوی شفا غواړي. کارن فربی یوه مسیحی جنۍ ده چې د دغه لوی غونډې د لیدو لپاره کربلا ته ورغلې ده. هغه د دغه لوی جذبې تعریف کوي او حتی رش کوي چې ولې مسیحیت دومره لویه اجتماع نه لري. بیا بیا ډول ډول عکسونه اخلي چې په خپل هیواد بلجیم کې نندارې ته وړاندې کړي. له اروپا، افریقا، انډونیشیا او نورو هیوادونو زیات تازه مسلمان شوي کسان په دغو زیارتوالو کې لیدل کیږي چې د امام حسین علیه السلام په مینه او د خپلې لومړۍ تجربې په توګه په دغو دستورو کې برخه اخلي. حجت الاسلام والمسلمین علی رضا پناهیان په یو ځای کې وایي تر هغه وخته چې انسان په خپله په څلوېښتۍ کې کربلا ته لاړ نشي او تر څو چې په هغه لوی اجتماع کې په خپله پلی پښې د کربلا په لور حرکت ونه کړي او هغه جاذبه او استثنایي فضا او چاپیریال له نږدې ونه ګوري د هغه بې حده عظمت او برم نشي درک کولی او هغه حرارت نشي لمس کولی چې دغه حرکت یې د هغه په زړه کې پیدا کوي.
دلته توا انسان لزان سره رختنی شي او د خلکو په پریمانه سیلاب کې فکر لا آزاد شي. لزان پوښتنه کوي چې تا ولی په دغه لار کې قدم ایښی دی. داسې خونی وي چې ته هم د کوفه د خلکو په شان کله چې درته اسلام ضرورت ولري د حقیقت په وړاندې ودرېږي او ورته شا کړې. له ځان سره وایي آیا کوم پیمان چې له حسین او ابوالفضل العباس سره کوي رښتینی دی؟ او بیا په فکر کې ډوبیږي. دلته د انسان ذهن اوج مومي او لویږي. کټ مټ د انسان د زړه په شان چې پراخ او مهربانیږي. توا د حسین ټول عاشقان ستا په زړه کې ځایېږي. نور نو تور سپین ژبه او توکم درته فرق نه کوي او لطول زائران سر بی توپیر مین کوی او غوار دغ مین را برسی رکڑی چمر رون شوی ای زائر لگیای و رو رو ده حسین پشان کیجی. امام صادق علیه السلام فرمایی چوک چی ده امام حسین علیه السلام ده زیارت پا اراده لکوروزی خدای ورته ده هر قدم پا بدل که چی ده حسین ده زیارت لپاره پورتکوی یو نیکی لکی او یو بدی پاکوی او کل چی حرم ترسیجی هغا لغور سالحانو گرزوی او کل چی اعمال ختم شول خدای نوم پا فایزانو او جغورل شیو کسانو کی لکی او کل چی غواری استون شی یو الهی فرشته مخی ترازی او ارتوائی دا خدای رسول سلام تا توائی او پیغام در کوی چی خپل عمل دی لسر پیل کرا او ستا تیر گناهونا بخشل شیوی دی.
اگو دوستانو دا حسینی اربعین دا نړیوال لاریون پا مناسبت ما ځانګړی مطلب اوریدو چې وقتی هم دلته پای ته رسیږي نو له تاسو هم اجازه غواړم
دا خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو دا یو ساته خبرونه مو له تهران رادیو واوریده. ستای څخه ډیره مننه کو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.